نموده آماده نشر دارند. نوری صاحب بفرمایید.
بله سلطان محمد سرور، تاسو ستړي مشه قدر من اوریدونکو یو بل پښتو خبرونه پیل شو. په دې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر حامد کرزي د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو په اړه د بخښنې د نړیوال سازمان د نوې څېړنې هرکلی وکړ. په داسې حال کې چې افغان امنیتي ارګانونه د دولت د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د بهرنیو وسلوالو د زیاتوالي خبره کوي، د ملي امنیت شورا دفاعي او امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د پاکستان او د دې هیواد د اړوندو وسلوالو د لاسوهنې هر ډول اقدامات وځپي. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف یې وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سرچکه. افغان ولسمشر حامد کرزی د نړیوال ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی تلفات فاړه د افې د نړیوال سازمان د نوی سیړنی هرکلی وکړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا د هیواد دفاعي او امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د پاکستان او د پاکستان د اړوند وسلوالو لخوا د لاسوهنې هر راز اقدامات وځپي. او رجب طیب اردوغان د ترکیه د جمهوری ریاست په لومړي مستقیم انتخابات کې لپاره لیکېدو وروسته په خپل هیواد کې د پخلاینې د یو نوي عصر د پیل ژمنه وکړه. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر حامد کرزی د نړیوال ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی تلفات په اړه د افې د نړیوال سازمان د نوې سیړنې هرکلی کړی. د افې نړیوال سازمان په تیرو 15 کلونو کې د نړیوال ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی افغانانو د لس مواردو په باب سیړنې کړي او د سیړنو نتیجه ښیي چې لږ تر لږه 140 ملکی افغانان د نړیوال ځواکونو په پوځي عملیاتو کې وژل شوي. په دې ډله کې 50 ماشومان هم شامل دي. ولسمشر کرزی د افید نړیوال سازمان له پلاوی سره په خپل پرونی کتنه کې د دینی وسړنې هرکلی وکړ. وی ویل چې ملکی تلفات افغانستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې د اختلاف اصلي موضوع و او د خوښته چې د سازمان پر داسې وی مهمه موضوع کار پیل کړي. د جمهور ریاست بیان همدارس د افید نړیوال سازمان د پلاوی د مشر نیکولا لاوش له قول لیکي چې وای دوی تحقیقات شي چې په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د ملکی وګړو د مرګ شوبلی پاړه د حساب ورکولو روحیه نه لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا د هیواد دفاعي او امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د پاکستان او د پاکستان د اړوندو وسلوالو لخوا د لاسوهنې هر راز اقدامات وځپي. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې د ملي امنیت شورا د ولسمشر حمید کرزي په مشرۍ په خپل پرونی غونډه کې د هیواد پر عمومي امنیتي وضعیت بحث وکړ. د هیواد د امنیت مسؤولو چارواکو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني ځواکونو د تحرکات په اړه غونډې ته معلومات ورکړل او له بحثونو وروسته پریکړه وسوه چې دې تحرکات ته باید په کلکه ځواب وویل سي. دا په داسې حال کې دی چې افغان چارواکو له دې مخکې پر پاکستان تور لګولی چې د هلمند او ننګرهار ولایتونو په وروستۍ ډله ییزو حملو کې لاس لاره. ولسمشر حامد کرزی په کابل ښار کې ځانوژونکي حمله چې څلور کسان پکې وژل شول په کلکه وغندله. د کابل په علاوالدین سیمه کې پرون د نړیوالو ځواکونو پر یو کتار موټر بم چاودنې د یو ماشوم او یوې ښځې په ګډون د څلور کسانو پر وژلو سربېره شپږ دېرش نور ملکي کسان ټپیان کړل. د جمهوري ریاست د مطبوعاتو دفتر بیان وایي چې ولسمشر کرزی پرونی حمله او وروستۍ نامنۍ د هیواد د خلکو د دښمنانو او د هغو مزدورانو کاروباله چې غواړي د بهرنیو په لمسون د خپلو سیاسي اهدافو لپاره افغانان ووژني. بیا هم شرغ لست. رجب طیب اردوغان د ترکیه د جمهوری ریاست په لومړی مستقیم انتخابات کې لپاره لیکېدو وروسته په خپل هیواد کې د پخلاینې د یو نوي عصر د پیل ژمنه وکړه. اردوغان په پلازمین انقره کې د خپل بریا په لومړنۍ وینا کې خپل خلکو ته وویل چې له دې سره د یوې دورې سپرکۍ بند او د نوې دورې سپرکۍ د پیل لپاره لومړنی ګام واخیستل سو. اردوغان ول راځي د ټولیزې پخلاینې یو نوی عصر پیل کړو او زړې خبرې پخوانی ترکیه ته پرېږدو. د پرونی انتخاباتو د ټول رای له شمیرنې وروسته جوابات سوی چې اردوغان په سوله کې 250 رای ګټلې دي. د ترکیه د انتخاباتو کمیسیون پرونی اردوغان په لومړی پړاو کې د رای قاطع اکثریت ګټلې دي، خو یادونه وکړه چې وروستي نتایج به نن اعلان شي. رجب طیب اردوغان چې د عدالت او پرمختګ د اسلام پال ګوند مشر دی، له 2003 میلادي کال راهیسې د ترکیه صدر اعظم وو. راپورونه وایي چې د عراق صدر اعظم نور المالکی ته وفادار ځواکونه د بغداد په مهمو ستراتیژیکو ځایونو کې ځای پر ځای شوي دي. چارواکو چې نومونه نه دي څنګهرسوي ویلي چې امنیتي ځواکونو د یکشنبې په ورځ ناوخته بغداد ته د ننوتو په مهمو دروازو کې سنگرونه ونیول. د راپورونو له مخې د یو شمېر مهمو پلونو په ګډون یو شمېر سړکونه بند سوي دي. مالکي پرون د ورځې په سر کې په ټلویزیون کې راڅرګند سو او ویل چې د نیت لري له اساسي قانون څخه د ښکارا سرغړونې په خاطر د ولسمشر فواد معصوم پر ضد رسمي شکایت وکړي. مالکي چې ائتلاف یې د اپریل د میاشتې په انتخاباتو کې د پارلمان اکثریت څوکۍ ګټلې، نوی منتخب کوردي ولسمشر تورن کړ چې د نوي صدراعظم په نومولو کې پاتې راغلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د نوې اعلامیې په خپرولو سره د معصوم ملاتړ کړی دی. مالکي د دریم ځل لپاره غواړي صدراعظم سي، خو په روان دوبي کې د هیواد په لویدیځ او شمال کې د اسلامي دولت د ډلې پرمختګونو ډیر خلک دې ته وهڅول چې د هغه د استعفا غوښتنه وکړي. د غزې په تړانګه کې د مصر په منځګړیتوب 27 اوربان نافذ سو. اسرائیل او فلسطین دلو موافقه وکړه چې اوربان به سر لنن نافذ وي څو د سولې خبرو ته لار اواره کړي. د مصر په منځګړیتوب پورې ورته اوربان تیرونی هم موافقه سوی و، خو د دریو ورځو له پای ته رسېدو سره سم د جمعې په ورځ د اسرائیل ځواکونو او د فلسطیني وسلوالو ډلو ترمنځ جګړې بیا پیل سوې. اسرائیلي چارواکو ویلي چې که اوربان پر ځای پاتې سي نو استازي به نن له فلسطینیانو سره په قاهره کې خبرې وکړي. پرون له دې مخکې د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو وویل چې تر څو چې له غزې څخه د اسرائیلو پر خاوره د توغندۍ ویشتل دوام ولري، د ده د حکومت به د حماس له وسلوالې ډلې سره په قاهره کې خبرې ونه کړي. بریتانیا او فرانسې پرون د هغو زرګونو عراقیانو لپاره چې د عراق په شمال کې د داعش ډلې د وسلوالو لخوا کلابند سوي دي او په سنجار غره کې پناه اخیستې، د بشري مرستو رسول پیل کړل. د فرانسې د بهرنی چار وزیر لوران په بوس له دې خلکو سره د بشري مرستو د زیاتول په مقصد پرون بغداد ته ورسید. زرګونه کسان چې اکثره د یزیدي مذهب پرویان دي، له دې ویرې چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې وسلوال به ووژني، د سنجار په نوم غره کې پناه اخیستې. د فرانسې پر بشری مرستو سربیره دوه برتانوي الوتکه هم پرون د سنجار غره کډوالو ته له هوا د مرستې مواد را خوش کړل. په دې مرستو کې خواړه او د څښلو اوبه شامل دي. د یو بل خبر را مخې، د عراق د کابینې وغړي پرون د اسلامي دولت ډله په عراق کې په جنګي جنایت تورن کړاوې، ویل چې دې ډلې د یزیدي مذهب سلګونه پیرویان وژلې دي. د عراق د بشری حکومت د چارو وزیر محمد الشال سودانی د داعش افراطي وسلوال ډله د شذو او ماشمان په ګډون د ایزلی مذهب د سلګونو پرویان په وجنه تورن کړ او ویل چې د ډلې خپل ډیره برخه قربانیان ژوندۍ تر خاورو لاندې کړی دي. د اسلامي دولت افراطي ډلې ویلي چې ځدی اقلیت شیطان منځي او کچیرته اسلام توانوړي و به وجل سي. د راپورونو لمخې زرګونه زیدیانو د داعش د وسلوال لویر خپل کورونه پرېشي او د عراق شمال غرونو کې پناه اخیستې ده. او ایرانی چارواکي وایي د تهران په میرآباد هوایي ډګر کې د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه سوي. د دې مخکې رسنیو د دې پیښې د قربانیانو شمیر 8 ښودلی و. د ایران یو سل او 4 په نوم د دې الوتکې د نسکورېدو علت چې ختیځ تیپس ښار ته روانه و، د یوې انجن غیر فعال بلل سوي. ایران یو سل او 4 الوتکې په ایران کې جوړیږي، خو ټکنالوژي اوکراینی ده. د فارس خبری آژانس راپور له مخې د دې الوتکې پیلوټ اوکراینی و، خو د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت دا راپور رد کړی دی. په ایران کې د مسافرونکو الوتکو د نسکورېدو څو پیښې سوي دي. په 2011 میلادي کال کې یو بوئنګ 928 الوتکه د ایران په لویدیځ کې د بیړني ناستې پر مهال نسکوره سوې وه، چې په نتیجه کې 80 کسان. په 2009 میلادي کال کې د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د یوې روسي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې 118 کسان مړه سوي وه. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. خبرونه دی ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شئ. پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان ولسمشر حامد کرزي د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو په اړه د بخښنې د نړیوال سازمان د نوې څېړنې هرکلی وکړ. په داسې حال کې چې افغان امنیتي ارګانونه د دولت د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د بهرنیو وسلوالو د زیاتوالي خبره کوي، د ملي امنیت شورا دفاعي او امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د پاکستان او د دې هیواد د اړوند وسلوالو د لاسوهنې هر ډول اقدامات وځپي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتي ټیمونو د څارونکو ترمنځ د اختلافاتو له امله د رایو د تفتیش پروسه ټکنۍ پر مخ ځي.
بعض اوقات اختلافات با حد جدی میشه بین ناظرین کاندیدا که د 3 یا 4 ساعت یک صندوق هم نهایی نمیشه.
په ننګرهار کې پنګوال وایي چې د انتخاباتو لانجې د هیواد پر امنیتي وضعیت سربیره پر اقتصادي وضعیت هم ناوړه اغیز کړی او دوی په پنګونه کې زړه نازل کړی دي.
تر څو چې موږ مطمئن شوي نه اوسو چې دغه لانجې هوار شوي نه اوسي، نو موږ نشو کولی چې دغه پنګونې په ځای خپل کاروبار کې بندې کړو.
عام خلک هم نور د انتخاباتو له لانجې ستړي شوي.
د دغه محترمو کاندیدانو څخه دا خواهش کوو چې په لحاظ د خدای په لحاظ د قرآن د خدای وروی ته وګوري سره انتفاق سره وکړي، دا ملت جوړ کړي، دا ملت مه خرابوي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د اساسي او بشري حقوقو په پروګرام کې د اقلیت د حقوقو مسأله تیر شوې.
د هیواد د افرادو هغه مجموعه ته وایي چې د نژادي، مذهبي، دینی او ژبنیز له پلوه د اکثریت څخه توپیر ولري.
او تاسو د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرام افغان ولسمشر حامد کرزی د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو په اړه د بخښنې د نړیوال سازمان د نوې څېړنې هرکلی وکړ. په پام کې ده چې د ملکي افغانانو د تلفاتو په اړه د بخښنې د نړیوال سازمان راپور نن خپور شي. ولسمشر کرزی د بخښنې د نړیوال سازمان پلاوي ته وویل چې ملکي تلفات له امریکا سره د دې حکومت د اختلاف اصلي ټکی دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد اتکل په راپور کې.
د افغان نړیوال سازمان پلاوی پرون مازدیګر له افغان ولسمشر سره وکتل او په تیرو 15 کلونو کې د نړیوالو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه معلومات ورکړل. د افغان نړیوال سازمان په تیرو 15 کلونو کې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی افغانانو د لاسو مواردو په باب تحقیقات کړي او د تحقیقاتو نتیجې ښیي چې لک تر لګ یو سلو څلوېخت ملکی افغانان د نړیوالو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې وژل شوی. د راپور لمخې په دې یو سلو لویخت ملکیانو کې 50 ماشومان هم شامل دي. د افغان نړیوال سازمان څېړونکو هوریا مصدق چې ولسمشر کرزی سره په کتنه کې حاضر وای په پوځي عملیاتو کې د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه د دې سازمان پر راپور کې پر نړیوالو ځواکونو او پتیرا پر امریکا سخت انتقادونه شوي.
د نړیوالو بخښنی سازمان یو تحقیقاتي راپورټ نن وړاندې کوي چې د دې تحقیقاتو په ترڅ کې موږ د ملکی تلفاتو سیرنی کری ده او دی سیرنی پترس که منتد باسی اخکار شویده چی ده نریواد و قواه و مخصوصا ده ایالات متحده قواه و تر اوز پلی نزی توانی دل چی ده افغان ملکی و غیر ده صلافات و تبارکی افغان خلق ته عدالت یا زوابدهی ورکی او بخلق ته کم معلومات نزی برانده شویده چی آیا به دوی مصادقی قانون منگل تا مصبرل شویده یعنی یا کمه تحقیقات پرسر شویده یعنی.
د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي ولسمشر حامد کرزی په دې اړه د افغان نړیوال سازمان د څېړنې هرکلی وکړ او ویل ملکی تلفات د افغانستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې د اختلاف اصلي موضوع و او دای خوښ دی چې د سازمان پر داسې یو مهم موضوع کار پیل کړي. د جمهوریت ریاست بیان د ولسمشر کرزی له قول لیکي چې وایي دای په دې باور دی چې ملکی تلفات باید په هیڅ صورت پیخنشی او د ټولو هڅو هدف باید د ملکی تلفاتو مخنیوي وي. د بیان لمخې خاغلی کرزی په دې کتنه کې د افغان د نړیوال سازمان پلاوی ته وویل چې له کلونو راهیسې د هڅې تل د ملکی وګړو د تلفاتو پر مخنیوي متمرکز وي. د جمهوریت ریاست بیان هم دراس د افغان د نړیوال سازمان د پلاوی د مشر نیکولا ورت له قول لیکي چې وایي د دوی تحقیقات ښیي چې په افغانستان کې د ایران نړیوال ځواکونه په پوځي عملیاتو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د حساب ورکولو روحیه نه لري.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو خبرونه پیلوي او د ماخام تر 2 بجو د خبرونه دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربیره د غراز لو خارونو کې د اف ام په 1.5 صفه هم اوریدلای شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د هیواد ملي امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د پاکستان لاسوهنو ته کلک ځواب ووایي. د ملي امنیت شورا د پریکړې پرون په هغه غونډه کې وکړه چې په ترڅ کې د افغانستان عمومي امنیتي حالت وڅېړل شو. دا په داسې حال کې ده چې کابل وایي د افغانستان په څو ولایتونو کې وسله والو طالبانو د وروستیو ډلهییزو حملو شاته د اسلام آباد لاسو. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپورټ کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د هیواد دفاعي او امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د پاکستان او د پاکستان د اړوندو وسلوالو لخوا د لاسوهنې هر راز اقدامات وځپي. د ملي امنیت شورا د ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ په خپل پرونی غونډه کې د هیواد پر عمومي امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي د هیواد د امنیت مسؤلو چارواکو د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستاني ځواکونو د تحرکاتو په اړه د ملي امنیت شورا غونډې ته معلومات ورکړل او له بحثونو وروسته پریکړه وشوه چې د تحرکاتو ته باید په کلک ځواب وویل شي. افغان چارواکو له دې مخکې هم پر پاکستان تور لګولی چې د هلمند او ننګرهار ولایتونو په ډله ییزو حملو کې لاس لره. د ننګرهار ولایت پر حصارک ولسوالۍ د کوچني اختر په دوهمه ورځ د وسلوالو لخوا ډله ییزه حمله وشوه. همدارس چارواکو په دې وروستیو کې د هغو پنځو پاکستاني اتباعو د نیولو خبر ورکړ چې د دوی په وینا په حصارک کې د وسلوالو طالبانو د حملو مشري کوله. نږدې یوه میاشت مخکې د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې هم ورته ډله ییزې حملې وشوې چې افغان چارواکو ویل مشري پاکستانی پوځیان کوي. د سنګین جګړې نه یوازې زیات انساني تلفات درلودل، بلکې د دې ولسوالۍ څخه باندې 3000 اوسیدونکي هم د خپلو کورونو پریښودو ته اړ کړل. د طالبانو ډله ییزو حملو او په دې حملو کې د پاکستانی پوځیانو د ګډون ادعا د افغانستان حکومت د څارونکو له سختو انتقادونو سره مخامخ کړ. له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د پوځي او سیاسي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل وویل چې په پرونی غونډه کې د ملي امنیت شورا حکم د هغو انتقادونو نتیجه ده چې افغان حکومت ورسره مخامخ دی.
دولت لپاره د دې یو اعلامیه ورکړه چې نور موږ د مخالفینو سره سخت جګړه باید وکړو، سرکوب کو. په دې خاطر باندې دا یو اعلامیه ده خلکو په دغه احساساتو باندې لږه وتی چې ته د خلکو احساسات راځي چې د دولت ضد او دولت کار نه کوي، مثلا طالبان خوشی پیدا ټولې خبرې د دې باندې لږ پرده واچي.
افغان چارواکو له دې مخکې هم پاکستان د افغانستان په نام نه یو کې په لاس لرلو تورن کړی، خو اسلام آباد دا تورونه ردوي او ځان له تروریزم سره په مبارزه کې د افغانستان صادق دوست بولي.
ازادي رادیو خبري اعلان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
ننګرهار او کندهار ولایتونو ته زو مخکې په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان ملي امنیت شورا د هیواد ملي امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د پاکستان لاسوهنو ته کلک ځواب ووایي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان امنیتي ارګانونو په وروستیو کې ویلي دي چې په وروستیو کې په هیواد کې د دولت د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د بهرنیو وسلوالو شمیر زیات شوی دی. د افغانستان حکومت اسلام آباد ته د انتقاد ګوتنی ولیدا او ویلي چې په وروستیو کې په افغانستان کې په ښکاره لاسوهنو ته زور ورکړی دی. کندهار او ننګرهار او هلمند هغه ولایتونه خودل شوی دي چې په وروستیو کې د ناامنیو د پیښو د زیاتوالي شاهدو. لومړی به ننګرهار ته لاړ شو. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راسره د ټلیفون په لیکه دی. د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې له څو ورځو راهیسې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. دغه راز په شیرزاد ولسوالۍ کې هم د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد له 15 ورځو راهیسې عملیات دوام لري. ویل کېږي چې دې ولسوالۍ ته محلي پولیس هم استول شوي دي. شمه موچ انوار خبرونه ته خره غلاست. مخکې مو کراپور اوریدلې وی د افغانستان د ملي امنیت شورا د هیواد امنیتی ځواکونو ته امر کړی دی چې د وسلوالو مخالفینو په تیر بیا د بهرنیو کړیو د لمسونکو اقداماتو پر ضد جدي اقدامات وکړي. تاسو د شیرزاد په ولسوالۍ کې د امنیتی ځواکونو د عملیاتو په اړه لومړی توضیحات ورکړي او کراته وایي چې افغان امنیتی ځواکونو څه ترتیبات نیولی یا کوي شي چې د وسلوالو حملې په شا وتمبوي.
ډېر ځمن غواړم چې د ننګرهار دغه د امنیتي وضعیت ډېر زیات دغه د وسلوالو واخص نتیجات مخ شوی دی. د هغه ځای پیل کوم چې د اختر دوې ورځې راهیسې چې په حصارک ولسوالۍ باندې ګڼ شمېر وسلوالو چې په سلګونو وسلوالو هلته په ولسوالۍ باندې حملې وکړلې. کله چې امنیتي ځواکونه هم سیمې ته ورسېدل له هغوی مقاومت یې وکړ. د وسلوالو مخه شیرزاد ولسوالۍ ته شوله. شیرزاد امنیتي ځواکونه پلان ونیو چې دوی بیاد په شیرزاد ولسوالۍ کې عملیات وکړي. شاوخوا شپږ ورځې وړاندې امنیتي ځواکونو دغه عملیات چې دی د خوجانو د مملي سیمې نه شروع کړه چې د شیرزادو په طرف لاړل. تقریبا د امنیتي ځواکونو په وینا باندې بیس مقام سره شریک کړي دي 15 کلي دوی وایي چې موږ د وسلوالو څخه پاک کړي دي چې په دغه شپږو ورځو عملیات کې دوی دا کوي چې 15 نوي وسلوالي وژلي دي او 3 تنه نور ټپیان کړي دي. د سیمې خلک وایي چې په دغه عملیات کې مشخص نه چې د چاپ خو په دغه کې خو په دغه عملیات کې 15 تن عام خلک هم هغه ته مرجو بلا وخت ده بل خو وسوال طالبان هم د دې د اداري صدرۍ او هغه هم په لزګور او امنیتي ځواکونو ته مرجو بلي د اړولو اداري کوي دغه د عملیاتو جزئیات یو بل حکومت باندې مسله چې تاسو یاد کړل رښتیا هم د خپل را پدی خو په نګرهار باندې د مسلو د پخ
شنواره صاحب د بهرنیو وسلوالو د موجودیت خبره کوم نوې نه ده خو افغان امنیتي چارواکي وایي چې په هیواد کې په تیره بیا په ختیځو ولایتونو کې د ناامنیو د زیاتوالي یو لامل دا دی چې بهرني وسلوالو په د دولت په د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې زیات شوی دی او هم د ځینې استخباراتي کړۍ ته د انتقاد ګوته نیسي چې وای د ورستیو ناامنیو د زیاتوالي تر شا د دوی لاس دی په ننګرهار کې امنیتي چارواکي څه وایي چې آیا دوی کره شواهد لري چې دغه وروستي شخړې د پاکستان په لمسه یا د پاکستان د ځینو کړیو په لمسه په لار غورځول شوی
لدينا واحد امنیتي ځواکونه په وروان په خبري کانفرنس کې دا موضوع یاد کړی دا دوی ویل دي چې د ننګرهار د نامنې یو ستر لامل هغه د خلاص حدونو څخه ده ځکه چې ننګرهار هغه ولایت چې پاکستان سره ډېر اوږده پوله لري او دې سیمې داسې شته چې ځینې سیمې چې هلته سرحدونه خلاص دي او د وسلوالو راتګ هم یوازینی علت همدغه دی چې په دغه سرحدي لارو باندې راځي ځکه دې سړک موضوع چې هغه د اخته پودي مور چې کل راځي د سلالته هم امنیتي ځواکونو ځینې د سیمې خلکو هم دا خبره کړې وه چې دغه وسلوال چې د پاکستان کوم سرحد په دغه هغه راغلي دي زیاتره د تګ راتګ لارې چې په دغه سرحد سیمو باندې راوړي یعنی یوازینی لامل دوی هم همدغه مسله یاده کړې ده چې په دغه پوله باندې وسلوال راوړي
شنواره صاحب خلک له افغان امنیتی ځواکونو سره مرسته کوي په دغو عملیاتو کې څنګه
خلکو خو چې امنیتی ځواکونه ورسره چې امنیتی ځواکونه ورغلي دي خلکو ورته پوره ډار ورکړي وایي خلک هم یو ډول پوهیږي کې دي ځکه وخت نا وخت د وسوالو خو نه اټلب دي تر سره کېږي دوی هم عمل ته وسیږي نو ویره کې پدې دي چې د وسوالو ویره هم سره موجوده ده کدي چې ته په مستقیمه توګه امنیتی ځواکونه سره وګورئ نو دوی ته هم ګواښ موجود دی نو صرف د ځینې همکاري شهزاد ولسوالۍ کې چې عملیات ترسره شو د امنیت قمندانۍ د له مخې چې موږ سره شریک کړي دوی چې شاوخوا تنه محلې پولیس دا خپل قومي مشران ورته معرفي کړي دي دوی ته زده کړې ورکړي دي او عملاً ساحې ته ولېږل اوس دوی په دې د عملیات نه وروسته چې دغه 15 کړي دوی وایي چې موږ سکرې دي دوی غواړي هلته امنیتي پوستې هم فعاله کړي تر څو دغه محلې پولیس هغه هغه د سیمې خلک دي د قومي مشرانو لخوا ورته معرفي شوي دي دا ځای په ځای کړي
بله شما مو چې نوارې له تاسو نه مننه صادق رښتینی له کندهار را سره د رښتینی صاحب خبرونه ته خره خلاص د شینواري خبرې مو واورید چې په شیرزاد ولسوالۍ کې وایي چې له پښپګ ورځو رئیس د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات پیل شوې دي او دغه عملیات په نتیجه کې هم 15 کلی د وسلوالو له موجودیت پاک شوې دي په کندهار کې هم ویل کېږي چې د کندهار په یو شمیر ناامنو ولسوالیو کې امنیتي تدابیر زیات شوي یعنی دا څه معنا آیا افغان امنیتی ځواکونو عملیات پیل کړی دي که څنګه نور کوم کمربندونه زیات کړی دي
نوري صاحب تاسو اوریدونکو هم سهار نیکمرغه ورسله هغه چې د کندهار د جړی پنجوایی او میوان ولسوالی پر ځینې سیمو له سرګونو وسلوالو حمله وکړه د کندهار شهر ته نږدې د ارغنداب ولسوالی امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولسوالی لپاره امنیتي تدابیر سخت کړي دي د چارواکو په وینا په جړی پنجوایی او میوان ولسوالیو ځینو سیمو ته وسلوال طالبان د انګورو د راټولونکو په نوم ورغلي وو او د اخته څخه 2 مخکې په سیمه کې لومړی پر محلي پولیسو حمله وکړه چې بیا وروسته سیمه ته نور امنیتي ځواکونه لکه ملي پولیس د ملي اردو سرتیری او د ملي امنیت سرتیری ورسېدل چارواکو تر 4 ورځو وروسته دغه عملیات پای ته ورسول چې د دوی په وینا 101 وسلوال پکښې ووژل شو او دیش نور ټپیان سول او دغه راز پنځه شپته نور ونیول سو. دوی تر عملیاتو وروسته د وچسو وسلوالو جسدونه خبر اعلان ته ښکاره کړل او په هغو کې دوی وایي چې لکه مخکې چې تاسو یادونه وکړه د امنیت د شورا په اعتبار دوی وایي چې په دغه وژل شوو او نیول شوو کسانو کې ډېری بهرني کسان دي. دوی د شیخ محمد په نوم د یوه عرب وژل شوي جسد هم خبري اعلان ته وشوي. اوس د ارغنداب چارواکي وایي چې سیمې ته داسې سړی نه پرېږدي د انګورو د راټولونکي په نوم کې هغه په سیمه کې بلد نه وي یا د سیمې اوسېدونکي د پېژندنې تایید ونه کړي.
بله صادق ارشلی له تاسو نه یو دنیا مننه له ننګرهار او کندهار د ازادي راډیو خبريالانو چې د ولایتونو د وروستیو امنیتي حالاتو او د غرض په یو شمېر ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیاتو او امنیتي تدابیرو په باب معلومات راکول.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان انتخابات خپل وخت میسون وای د انتخاباتي ټیمونو د څارونکو ترمنځ د نظر د اختلاف له امله د رایو د تفتیش پروسه اټکنې پر مخ ځي. د دې کمیسون وای نور محمد نور پرون په کابل کې خبرلاند وویل چې په ځینو مواردو کې د انتخاباتي ټیمونو څارونکي د یو صندوق د رایو په اړه حتی په ساعتونو هم موافقه نه رسیږي. جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای دا چې د رایو د تفتیش په پروسه کې لازم چټکوالی نه راځي یو دلیل یې د جمهوری ریاست د کاندیدانو د سارونکو ترمنځ د نظرونو اختلاف دی. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د یک شنبه پورس په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په ځینو مواردو کې د دواړو ټیمونو سارونکو په ساعتونو ساعتونو د یو صندوق د رایو په سر موافقت نه رسیږي. ښاغلی نور وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د تفتیش د پروسې په ځنډ کې ملامت نه دی.
هغه څه چې بهیر ټاکنه کوي د کاندیدانو د ناظرینو ترمنځ د نظر د اختلاف ځینې ټکي دي. هغه تجربه او میکانیزم چې موږ یې لرو امکان شته چې دغه 200 ټیمونه هم په ورس کې زر د رایو صندوقونه تفتیش کړي. خو ځینې وخت د نظر اختلاف تر دې حد جدي کیږي چې د کاندیدانو د ناظرینو ترمنځ د یو صندوق پر سر درې څلور ساعته جنجال وي او نهایي کیږي نه.
ښاغلی نور وویل چې د دې ستونزې د حل په هدف یې د رایو د تفتیش د ټیمونو په زیاتوالي کار روان کړی. هغه وویل چې دا مهال نږدې 200 ټیمونه د سهار او ماسپښین لخوا د رایو تفتیش پر مخ بیایي او ټاکل شوی د تفتیش د کاري ټیمونو شمیر 300 ته ورسوي.
په ننګرهار کې پنګوال وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو لانجې د دوی پر کاروبار هم منفي اغېز کړی او د فابریکو د تولیداتو کچه ډېره کمه شوې ده. په دې اړه له ننګرهار د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري رپورټ واورئ.
په ننګرهار کې د وتاق تجارت مسولین وایي د ولسمشریزو ټاکنو پایلو پر سر راولاړ شو شخړو په هیواد کې د نورو برخو ترڅنګ پر تولیداتو هم منفي اغېز غورځولی. د دې دفتر مسول عتیق الله نصرت ازادي راډیو ته وویل تر هغه چې د ولسمشری پایلې نوي اعلان شوي پانګوال زړه نخه کوي چې په زیات اندازه پانګونه وکړي. نوموړی وایي همدا لامل دی چې د پخوا په پرتله د تولیداتو کچه هم راکمه شوې ده.
نو د انتخاباتو همدغه ځنډیدنو دا فابریکیم ډیر په ټاپه ودروري دي ځکه چې خلک د خپل سرمایه د تحفظ لپاره کوشش کوي او چې ترسو نه ولسمشري اس سي د غنی رامنځته شوی نو هغه پوری فابریکو تولیدم کم شوی دی او خپل افراد او نفرم پکې کم کار کوي.
د تولیدي فابریکو یو شمیر مسولین هم وایي تر هغه چې دوی د افغانستان برخلیک په اړه مطمئن شوي نه وي نه غواړي خپل پانګه په کاروبار کې بند کړي.
زه ادریس مات یو تند مربلو د فابریکی مسول دا سمه خبره ده چې د انتخاباتو لانجو په تولیداتو باندې زیاته اغیزه کړی ده. تر څو چې موږ زیاتې پنګونې بندې نه کړو په خپل کاروبار کې نو تر هغې موږ زیات تولیدات لاسته نه شو راوړی. نو په دې تر څو چې موږ مطمئن شوي نه اوسو چې دغه لانجې هوار شوي نه اوسي نو موږ نشو کولی چې دغه پنګونې په خپل کاروبار کې بندې کړو. نو بل لحاظه باید دغه لانجې هوار شي او موږ خپلو تولیداتو ته مخه وکړو بیرته خپل کاروبار مو په خپو باندې ودرېږي.
د تولیدات او فروشات د عام مارکیټ چې کوم دی کنه دا مارکیټ د سده چې د عوامو پوری منحصر دی چې څومره زمونږ عوام خي اقتصادي وزن خي دا غوي کاروبار خي ذہن پریشان نہیں ہوئی توجہ برابر ہوئی امغ نظم پہ مارکیٹ مند مسارا چھ پوس وقت کی اس تاسخ پہ لگو رہی افغانستان حالات کل نے انتخابات دغا شروع شوی دی دوم خلق پہ تشویش او دغی کی مبتلا دی نخاما خدا کا ٹول چیز افغانستان دخل کو پجوان مند اثر کی زمک پجوان مند اثر کی
دا لمړی ځل دی چې په افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو پر سر را ولاړې شوې شخړې تر څلور میاشتو هم زیاتې وغځېدې چې د سوداګرو په خبره دی لانجې د تولیدي فابریکو سره خوا کې پر صادراتو او وارداتو هم منفي اغیز غورځولې او پانګوالي نه امید کړې دي
یو زیات شمیر عام خلک هم وایي چې نور دوی د انتخاباتو د لانجې څخه ډیر ستړي شوي او د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو غواړي چې دغه لانجه ډیر ژر پای ته ورسوي په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو خو اوس به سید کمال شاه عارف ته بیا هم وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي
افغان ولسمشر حامد کرزی د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی تلفات په اړه د افی د نړیوال سازمان د نوې څېړنې هرکلی کړی د افغانستان د ملي امنیت شورا د هیواد دفاعي او امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د پاکستان او د پاکستان د اړوندو وسلوالو لخوا د لاسوهنې هر راز اقدامات وځپي رجب طیب اردوغان د ترکیې د جمهور ریاست په لومړي مستقیمو انتخاباتو کې لبرل کېدو وروسته په خپل هیواد کې د پخلاینې د یو نوي اثر د پیل ژمنه وکړه راپورونه وایي چې د عراق صدر اعظم نور المالکي ته وفادار ځواکونه د بغداد په مهمو ستراتیژیکو ځایونو کې ځای پر ځای شوي دي د غزې په تړانګه کې د مصر په منځګړیتوب یو ځل بیا د یو ساعته اوربند نافذ شو بریتانیا او فرانسې پرون د هغو زرګونو عراقیانو لپاره چې د عراق په شمال کې د داعش ډلې د وسلوالو لخوا کلابند شوي دي او په سنجر غره کې پناه اخیستې د بشري مرستو رسول پیل کړل او د عراق کابینې یو غړي پرون د اسلامي دولت ډله په عراق کې په جنګي جنایت تورن کړ او ویل چې د ډلې د یزدي مذهب سلګونه پیرویان وژلې دي
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم هیله لرم چې روغ او سوکاله او سید اساسي او بشري حقوق وي بل خبرونه اوریدو ته مو زه محمد وای سمیم هرکلی کوم د دېونه په خبرونه کې په ټولنه کې د اقلیتونو د حقونو په حق لا بحث لرو زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمایي دفتر د تعلیماتو څنګه مرستيال خغلای خالد ایثار سره ملمه دی ایثار صاحب خبرونه ته خراغلی
د لوی خدای په نامه سیم سیم زه خپل سلامونه ته ته او د رادیو ازادي کرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم
مننه کوم لکه څنګه چې په دغه خبرونه کې د اقلیت وګړو پر حقوقو بحث کوو په پیل کې راته وایي چې کوم وګړو ته اقلیت ویلای شو
bale د اقلیت موضوع یو ډیره مهمه موضوع ده او د لیکه مرغه د افغانستان د اوسنی نظام یو ستر لاسترونه د افغانستان د اساسي قانون تصویب او توشيح کېدل چې په هغه کې د وګړو اساسي او بنیادي حقوقونه پټینګ ملاتړ او داغونه ساتنه شوې ده نو د اقلیت موضوع یو مهمه موضوع ده او که تاسو سوال باندې راشم اقلیت په لغت کې د یو شی کمی برخه ته وایي او د اکثریت په وړاندې استعمالیږي او د هیواد د افرادو هغه مجموعه ته وایي چې د نژادي مذهبي دینی او ژبنیز لپلوه د اکثریت څخه توپیر ولري یعنی د مثال په ډول که اکثریت په یو ژبه خبرې کوي نو اقلیت هغه وګړي دي چې د هغه ژبه د اکثریت نه توپیر لري او همدارنګه کېږي داسې چې په یو ټولنه کې ژبنیز اقلیتونه هم شتون لري قومي او دینی اقلیتونه هم موجود وي او مذهبي او دینی اقلیتونه هم شتون لري د افغانستان اساسي قانون ځانګړتیاوې دا دي چې په لومړی کې د ملت باورونه او ارزوګانو ته احترام او درناوی کړي او په دوهم برخه کې د اتباو او وګړو اساسي بنیادي حقوقو څخه حمایت او ساتنه کوي نو په دې توګه ویل سو هر څوک چې د افغانستان تبعی د خپل اساسي او بشري حقوقو څخه برخمن دي او دولت په افغانستان کې مکلف دي چې د اکثریت او اقلیت حقوقونه د افغانستان په قانوني چوکاټ کې وساتي او هغه ملاتړ وکړي
د کوم معیارونو لمخې اقلیتونه پیژندل شي
کیدای شي چې دوه معیار په پام کې ونیسو اول معیار د کمیت معیار دی یعنی په دې معنی اقلیت اغه وګړه ته وایو چې د کمیت لپاره له اکثریت څخه لږ دي بل معیار هدم حاکمیت میارده، یعنی حقالیت سیاسی حاکمیت خواندن ندی او سیاسی زوک ده اکثریت پلاس گیری. نو کولی سو پدغه دو میار اقلیتونو تشخیص کرو.
په عام ډول د اقلیتونو حقونه کوم دي؟
د سیاسي او مدني حقونو نړیوال کنوانسیون پر بنسټ اقلیتونه چې په هر ټولنه کې ژوند کوي نو په عام ډول د راتلونکو حقونو څخه برخمن دي. اقلیتونه د خاص فرهنګ او کلتور د برخمن کېدو حق لري. دویم، د دینی او مذهبي باورونو او اعتقادونو حق لري. دریم، د دین او مذهب په مطابق د عمل حق لري. سلرم، په خپل ژبه د خبر کولو حق لري. پنځم، د سیاسي ګډون حق لري اقلیتونه. شپږم، د انجمنونو او بنسټونو د جوړولو حق لري. نو دا د اقلیتونو عام حقونه وو چې په هر ټولنه کې دوی ژوند کوي باید د دغو حقونو څخه برخمن وي.
درنو اوریدونکو، خبرونه دوام لري. اوس ولاند وقفه لرو.
ژوند آزادی
خزینه پس اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ پس مګه کینو موږ د خپل مشال سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادی رادیو یو زر دو سو شپگ نوی منزنی چپا او اف ام سل اشاریه پینز چپا.
پا پای که رتوه چه پا افغانستان که څو ډول اقلیتونه موجود او همدارنګه دا وایي چې د افغانستان په قوانینو کې د اقلیتونو په اړه څه راغلي؟
بلې، په عام ډول ویل سو چې په افغانستان کې درې ډول اقلیتونه شتون لري. اول، قومي او نژادي اقلیتونه دي. په دې معنی چې افغانستان ملت دی او ملت د نورو اقوام څخه جوړ شوی، لکه پښتانه دي، تاجکان دي، هزارگان دی او دسی ازبکان دی، بشایان دی، نورسانین دی. نو دا اقلیتون هم د قومی و نژادی پا بساس پا افغانستان کشتون داری. دویم داول دا اقلیت پا افغانستان کی مذهبی و دینی اقلیتون دی، لکه مرز پا افغانستان سونیان لرو، شیعگان لرو. نو پا دی اساس ویل سوی چی پا افغانستان کی مذهبی و دینی اقلیتون هم شتون داری. دریم داول دا ژبنیز اقلیتون پا افغانستان کی شتون داری دی، لکه چی مرز پا افغانستان کی پشتو لرو، دری لرو، مثلا پشهی جبه لرو، نورستانی جبه لرو. دری او پشتو پا پرانده، نورستانی جبه او پشهی جبه اقلیت جبه دی پا افغانستان کی. در افغانستان اساسی قانون د وګړو د اساسی او بشری حقونو څخه په ټینګه ملاتړ کړی. د مثال په ډول، د افغانستان د اساسی قانون دویمې ماده پر بنسټ د افغانستان رسمي دین اسلام دی او د نورو ادیانو پیروان د خپل دین په پیروي او د خپل دینی مراسمو په اجرا کې د قانون د حکمونو په حدود کې آزادی. په دې معنی چې د افغانستان نور دینی او مذهبي اقلیتونه کولی سي چې د خپل دینی مراسم د قانون په چوکاټ کې اجرا کړي. دا یو مسله. ما هم قویل شي په افغانستان کې ژبنیز اقلیتونه هم شتون لري. د دې موضوع پړه د افغانستان سلرمه ماده داسې سرحد لري. په افغانستان کې ملي حاکمیت ملت پورې اړه لري چې په مستقیم ډول په خپل یا د خپل استازو لاري عملي کوي. افغانستان اساسي قانون شپږمه ماده د ژبې په اړه داسې سرحد لري. د پښتو، دری، ازبکي، ترکمني، بلوسي، پشهي، نورستان، پامیري او پیوت کې د نورو مروجو ژبو له جملې څخه پښتو او دری د دولت رسمی ژبې دي. په هغو سیمو کې چې د خلکو اکثریت له ازبکي، ترکمني، بلوچي، پشهي، نورستاني او یا پامیري ژبو څخه پر یوې خبرې کوي، له پښتو او دری سربیره هغه ژبه درېمه رسمي ژبه ده. نو په دې ماده کې هم صراحت لري چې د ژبنیز اقلیتونو حقونه په افغانستان کې تضمین دي او داسې نور حقونه دي چې د افغانستان د دویم فصل پر اساس وګړي حق لري او د اقلیتونو حقونه هم تضمین دي. د مثال په ډول د افغانستان د اساسي قانون 22 ماده دا صراحت لري. د افغانستان د ادباو ترمنځ هر راز تبعیض او امتیاز منع دي. د افغانستان ادبا ښځې او نارینه د قانون په وړاندې مساوي حقوق او وجایب لري. نو په دې معنی چې هر څوک چې د افغانستان تابعیت لري د هغوی حقونه تضمین دي او د هغوی په وړاندې هر ډول تبعیض منع دي او حکومت مسؤلیت لري چې د اتباو او وګړو د اقونو د پلي کولو لپاره زمينه مهیا کړي.
ډیر زیاته مننه کمیسر صاحب کور ودان.
ستاسو نامه
درنو اوردونکو، تاسو د خبرونه هر ونی د چهارشنبې په ورځ د غرمې وروسته او تکرار یې د دوشنبې په ورځ د غرمې مخکې په ټول افغانستان کې د ازادۍ رادیو په منځنۍ صفه 1226 نوي او په لوی خارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. تر بیا مو الله مل شي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښاو بریالي وسی دا د بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکشو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګران دوستانو په څو ونیو کې تاسو د ازادي رادیو د ورکشو عزیزان او دوستانو هغه لړۍ پروګرامونه واوریدل په کومو کې چې یوازې هغه تلیفوني پیغامونه خبره شوی وو چې د تاسو ورکشوي عزیزان پکې پیدا شوی ول دغه لړۍ پاتې ورسیده. محترم دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې به هم ډیر داسې تلیفوني پیغامونه رو په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. د دې په څنګ کې دوا داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې اوریدونکو تلیفون کړی دی او د تاسو د ورکشوي عزیزانو په اړه پکې معلومات دي. یو ایمیل هم را رسیدلی دی او همدارس داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو له ازادي راډیو څخه مننه کړې ده او د دې په څنګ کې داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې اوریدونکي وایي چې ډیر کسان دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی بې ځایه ځوروي. یو ور بیا هم دغو کسانو ته وایو چې محترمو دوستانو، پرېږدئ چې د ازادي راډیو محترم اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي، دا ځکه چې ډیر کله د ازادي راډیو لاره نه د دوی ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. محترمو دوستانو، ډیر به مونږ نن ورځ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره وورو، د پروګرام په ترڅ کې به تاسو ته یو ایمیل هم درولولو. گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420212111415. ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د پروګرام په پیل کې به تاسو ته یو ایمیل درولولم کوم چې موږ ته جاوید محمد را لګلې دی. دا ګران وای چې نصر الله خان چې د عبد الله خان زوی دی او د سن له 30 کالو څخه زیات ده، له 2000 کال را په دې خوا به درک شوی دی. دوی په خپل ایمیل کې لیکي چې دغه شخص د ترکمنستان په لور روان وو او هلته هم لیدل شوی وو، خو پس له دې نه د درک نه دی معلوم. دغه محترم ورور وای چې د مانوم جاوید دی، که څوک د نصر الله خان په اړه څه معلومات لري نو په دې شمیره تلیفون دی ما ته تلیفون وکړي. د دې تلیفون شمیره ده 0044 55 35 50 50 0 9 50. د تلیفون شمیره به یو بیا ووایم 0044 55 35 50 0 9 50. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوښ یاست. ګران اوریدونکو، راځئ چې د پروګرام په دې برخه کې هغه دوه تلیفوني پیغامونه واورو کوم چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی. په ازادي راډیو کې تلیفوني پیغامونه پریښي دي او د تاسو د ورکشو عزیزانو په اړه پکې معلومات دي. دغه تلیفوني پیغامونه به یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، قاری عبدالرحیم د هرات څخه خبره کوم. یو سړی د مسافه نامه ځوانه کوي او پر راسته بارخو باندې غټ ټپ لري، دا چې اوس ټپ دی. د محمد شریف وای زوی یم، لس کاله کېږي چې کور یې په ایران کې و، د ایران یې را مرز کړی او ورک دی او اوس زما سره اوسېږي. هر چا چې د دې په اړه باندې درک درلود یا د چا دا سړی ورک وو په دا نمبر دې ما ته زنګ ووي 0 9 5 5 4 3 نمبر بیا تکراروم 0 9 5 5 4 3 په پارسی باندې بیا وایم یک گم شده به نام موسی که به روی بالای روی طرف راستش تف کلون داره که 10 سال میشه که از خانه خو از ایران ردی مرد شده گم شده جوانی هستن و نام پدرم شریفه و خودش میگه که من از کابل هستم فعلا در هرات پیش من هستن و هر کس که درک زی داره یا از به حساب از خانواده صدای ما میشنوه به این شماره به من زنگ بزنن 0 77 97 55 64 3 0 77 97 55 643 السلام علیکم.
سلام علیکم در بازی رادیو با اکاون کتی سلامون آوائیم ما سجد که یه نصر بود با تفاوز سکون که دیخوای کرد و لسوالی در ملیزو در کنی سوال سال کیدی چی لسکوان ما در اکساو ایده بعد تیران که زبان سلیزای ای وادوم لرم چی دفلار این نوازی و دفلار من یه مداده یا جی غازان چی آغازان را رو در ملیزو در کنی وتوالله استاله کې د کور نه دره کته وایم کور او خبر نه لري واده تر موږ یې شیر کړی دي دی واره چې خبرې سره کې دا جادي راډیو ته ځي خپل تما ځنګ کړی دي سلام د آبادی ژوند آزاد
ته آزادۍ راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 0000422 14 45 محترم دوستانو و سوار و رسید هغو تلیفونی پیغامونو تا پا کومو که چه تاسیخ پل ورک شوی عزیزان او دوستان لطوی رازی چه دغه تلیفونی پیغامونو هم یوزای سر باورو.
السلام علیکم ز خیر مامادم د میمنیه د ولایت د انتبات ولسوالی زنګ تهوم زموږ یو د یو کا سورګ ته دا و وشکاله کیر د مسجد په نامه په جلال اباد د اعلان سمو چې دا خیش دا د زیږ راځو ته لرم چې دا اعلان دواره و چې مشکو د نفر د سجو کو ام د بل شي لري د غفور ورو د درمان دوی په دا نامه مسجد نمیږي سم زما لمبر د 0 5 15 1 2 5 5 3 2 کولی شئ د خواهش د ازادي راډیو څخه کوم چې دغه اعلان وشي چې موږ واورو موږ ډېر ورخطا یو دا خبر د اعلان شوی دی
ورور ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم یو هلک د شپږو کالو هلک ده موږ نه درک شوی ده د اسماعیل په نوم د سیدی زوی ده او که چاته دغه پته وي او یا چا سره وي او مور یې مړه ده او پلار یې ژوندی ده ورور اقبال نه میږي او اکبر نه میږي او تره زمن نسخه صبرګل او نظرکه او دغه او که چاته په دې چاته پته وي او یا چا سره وي په دې شماره ده موږ ته زنګ وایي
ترونه یې دي سید آباد آلال باد جنت باد دل خدای دې بخښي دل باز او دا ترونه دي کار چا سره وی مت دا غشمیران زنګ وهي
چې پر وسو نه نه وی او یا شپښ پتا یو لاس خپل شیرینی دې خپل تر لاسه کی چې پر وسو نه نه وی او یا شپښ پتا یو لاس دا شماره نه د موږ سره تماس ونیسي السلام
السلام علیکم زه د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ خبرې کوم ما یو ورو لا زموږ کلمه خبرې کوم او خو بنکمر د میوان ولسوالۍ کې د بنکمر د لالازو د ریس دی کار مسلمان ورته د عین الله په اړه معلومات چې نو د موږ سره په دغه شمیره تماس ونیسي 0 1 0 3 3 0 9 0 15 شماره یې ورګیا وایم 0 1 0 3 5 3 0 9 0 15 د علي محمد اکا زوی دی که هر چا ته معلومات وي نو د موږ ته خبر راکې خپله شیرینی دی وغواړي
السلام علیکم زه د روزګار نه ولاتې چرچنو د رسوالۍ د سګرشي د کلي سوروار خبرې کوم چې کله زه په رادیو کې اورم چې دا خلک شکایتونه کوي چې مونږ ته پلانکۍ پلانکۍ ژنګ وي او ما په رادیو کې اورېدل چې ډېر خلک یې شکولي وله دوی ژنګونه د ازادۍ رادیو ته ویلي وله زه د هغو خلکو څه غواړم چې دغه جزه ژنګونه چې دغه زموږ ګران ورونو ته نه وي ناکه ناکه ژنګونه نور ته وي ناکه جزوی رایي نه پریږدي چې دوی خپل عزیزان پیدا کړي له رادیو د لارې چې کله دوی په رادیو پلانر ووایي بیا نور خلک یې چې دغه خبره ژنګونه ورته وي ناکه په یوه نامه بل نامه زیرۍ نو زه دا خلکو سودا غواړم چې دا کار سبا یې دوی لاس واخلي ناکه خلک زیر نه کړي ناکه ناکه ژنګونه ورته ونه وایي نو دا ژنګونه ورته ونه وایي دا ډېر د زه کار دی خدای پاک دوی ته هدایت وکړي ورورک د روزګان ولایت د چشمه د ولسوالۍ سیده تکلیف شته. السلام علیکم.
ما یو د ښځې د راځي کې میزه زبردست سیتم کړی ده اند په کوم خلور ده در شوان ده درې میاشتې شاو خاصیره چې ساده خو یو رکه که ار خون وروته د تاکل معلومات یې په دیش مې د ما سره اړیکه ونه سي صفر اویا دو اویا پولیس ورته وشکړه ده بیا اند سمره تکرار وا صفر اویا دو اویا پولیس ورته وشکړه ده چې زه دا غواړم چې درې سمناځه کې تیر مونږ نه دا ځای راځنه یو ځای
زه جانان د میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو اخي دی مطلق نویش د تاج حاجي تاج محمد اکا زوی دی د باجزو د کاریز دی چې دی سز روژه درېم روژه دی چې د کور نه درکه سوی دی هېڅ نه د مرګ نه د ژوند درک ځکه چیرې په د په ژوند یا په مرګ څو حال لري د دغه تلفون په شماره زما سره تماس ونیسي صفر اووه اویا او شپږ سوه شپاړس شپږ سوه دوه نوي پنځه یو واری بیا وام صفر اووه اویا شپږ سوه شپاړس شپږ سوه دوه نوي پنځه د په هکله کار سړی معلومات لري که چیرې یا بندي وي مسلمان دی موږ ته خبره کړي او که چیرې یا مړ وي هم یو معلومات هر سړی لري په دغه ټلیفون کې تماس سره ونیسي.
سلام علیکم درزی صاحب او کارکنان رادیو آزادۍ ته. زه امیر محمد مشهور په امیر مرک زه مرک مشهور په امیر محمد د غزنی د قرباغ اوسېدونکی زما یو زوی د عمران په نومه نامه شپاړس کاله عمرېده دا څلور کاله کېږي چې د شبرغان د ولایت د جامع یو جوماته څخه نه درخه سوی ده په خلل د دماغ و هر چا ته که معلومات وي له هر چا سره که چیرې مزدور یا په داخل یا په خارج کې زه ډېر پریشانه وي جنابه مونږ ته دغه معلومات راکړه صفر په دې نمبر صفر هفتاد نو چار سد هفتاد هفت د سو سه پنځه وشت نن عمران قوم خروټی د غزنی د قرباغ اوسېدونکی وسلام.
پیغام دغه دی چې د ما یو د اکا زوی ورک شوی دی تور مثاري دی نن ګز رئیس نداره کړی دی او تور مټکه دی مثلی دی او روژه په سر اخېستی و او یو دانه ترموز هم ځان ته وړی دی. ما دا پیغام دی چې د تاسو دا نفر پیدا کړه یو لاک شیرني ورکوو یو دانه نوی ماچار دی قرار ټلیفون شمېره ده صفر اووه سوه نهه سوه درې سوه څلور دېرش د اریبا شمېره ده صفر اووه اویا اته اویا نهه اتیا د روشن شمېره ده صفر دوه نوي درې نوي څلور نوي اتصالات شمېره ده صفر اته سوه نهه نهه اته دوه درې وسلام. اوی زما دا پیغام دی چې د ما یو د اکا زوی ورک شوی تور مستري دی او د بیوه پښه ما ته ده نن ګز وختي وتلی یو زور مټکلې مې سره تښتولی دی که د ما د دو پیغام چا راکړلو د ټلیفون شمېره ده صفر نهه زره او دوه زره اته زره خلاص او د کا نمبره ده دوه زره صفره او دوه درې صفر د صفر سړی کېږه خلاص. سلام علیکم.
سید محمد هلمند ولایت نراوی ولسوالۍ خبره کوم. زما ورور در محمد په نامه د رس دولس کاله کېږي ورک دی د حضرت محمد زوی دی جک سر ځوان شنې سترګې دي نومیې لال محمد دی په قومي باندې اسحاق زوی دی د هلمند ولایت نراوی ولسوالۍ سلوک شوی د دولس دیارلس کاله کېږي هر مسلمان ورته کې پاتې وي یو چا لیدلی یو چا سره یو چا ځای لیدلی یا یو چا سره اوسېږي تماس ونیسي صفر اووه صفر څلور اتیا صفر شپږ یو اویا
وعلیکم السلام. علیکم ما سلامونه منی کیلو منی ما د ازادۍ راډیو ته شپه وره ټلیفون کړی ده او زما پیغام چا نشر کړی نه ده خدای دې وکړي دغه زما پیغام نشر کړي. زودات محمد یم له غزنی شم تماس نیولای دا لوک شو ازمانو خبرونته پیغام پرنه زما یو ورور د محمد نه فهمد سیدای نیم کال کی سل کور شنه درک دا کار مسلمان وو ته په دې نه فهمد پکله معلومات د اسلامي فضیل مقصد د مصر په دیش مری اړ کی ونسی سپر وو او نه دوا نه ات دوا فلور سپر یو ځل بیا تکرارم سپر وو نه دوا نه ات دوا فلور سپر د ټلیفون یو بل شمیره ده سپر اتیا سوارلس ناویا دولس کار مسلمان وو موږ نه کومه پکې معلومات راکو یو لکه په جایزه لري وسلام
درین ساتیان د یرمن ولات اشیرو لپاره څنګه موږ یو تندار دی دا نارګول ماما ورور دی حضرت په نامه عزیز کچری ارم سم ورور ته د په حق له معلومات د ټلیفون لاندې شمیره په ځان وې پر اوسه نن یو څه د خپل شپاسته نشته تاسو پر اوسه څنګه نه یا نه درښنه یا څه تاریخ تاسو
السلام علیکم زه د کندهار ولایت څخه جان محمد خبرې کوم ورور په نامه د عین الله تور په مرخ شوې ده په هر مسلمان ورور ته معلومات وینو د مسته خبر راکې او د میوند ولسوالۍ دی په بنکمر کې د لالازو د کاریز دی او په کوم ساګزی دی په هر مسلمان ورور ته د په هره معلومات وی نو د په دغه شمیره باندې نور سره اړیکه ونسی سپر و سپر درې پنځه درې څلور نه سپر پنځه یو وار بیا وایم سپر و سپر درې پنځه درې څلور نه سپر پنځه مننه.
بله السلام علیکم محمد غوث یواد ملیم البته د فکتیکا ولایت نه یو رکشو یا عزیز لرو د اسدالله په نامه باندې څلور کاله وشو د پلان مې عزیز دی که څوک د دفاع کله باندې معلومات لري ما ته د په دې شمېره باندې زنګ ووهي صفر واویا دواویا اتاویا صفر درې څلوېښت یعنې صفر و اته و صفر اووه سوه واویا دو سوه اتاویا صفر درې څلوېښت دا شمېره زما ده بس زنګ دې راته پرې ووهي د خدای په امان ډېره مننه د ازادي راډیو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ زم الله رحمۃ اللہ د هلمند ولایت د خانشین ولسوالی د دیوالک اوسیدونکی زما یورو دی د احمد الله په نامه باندې د تیر یولس کال راهیسې نادره کړی کدی په خپل یاد از ما اواز اوري یا یو بل مسلمان د په حق معلومات لري اسلامي خواږې له مخې دی زما ته په دغه شمیره باندې زنګ ووهي صفر و صفر شپږ دوا اته یو یو نه څلور شماره یو ځل بیا تکراروم صفر و صفر شپږ دوا اته یو یو نه څلور په سلام با احترام
یا فرجان تخته سنامره د تعبیر د څو باندې کوم تر دې زره د دورو کو اړینو د خپلولو څخه خیا چې هر نه متوم چې د افغانستان ولسته یې د خدمت کولای دي نو ما دې له محترم او دې کو څخه ډیره ده دغه چې ما د خپل شی او په حق له مبات وخت یو خو دا ځا دې کې ګل بس خمل دي او به تا زنګونه وشي دروا غراته وای د او دې کو ته زم ما پیغام دا دې چې تاسو دې خدای په سم باندې چې ښه د شکرې چې د راډیو
پروګرامونو څخه بعده استفاده کوي. وعلى السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هزارې راغو ک ارشم مونږ په حال فازو او سایو خو ډیر کمبود زمونږ نکېږي مونږ ډیر ډیر شکریا ادا کوو د هزارې راډو نو وړي چې دا ورښوې ځان پیدا شي د سمه د خوشحالي خبره ده او خصوصا د کارکونکو د جوړیدونکو نه ډیر ډیر مننه الله دې اجر ورکړي او د کارکونکو نه یو جهان مننه. زه سید کریم خبرې کوم د ګوشتي ولسوالۍ د خیزو د خلی د میلانو د کندینا. زه نور نه غواړم چې خبرې وکړې کومه خو ډیره ډیره مهرباني یو جهان مننه او الله دې حضرې عظیم ورکړي الله پاک د ازادۍ راډیو کارکونکو جوړونکو ټولې ادارې ته. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو ځانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لاره چې په دغه پروګرام کې موږ مرکښ او عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکښ وي عزیزان ورټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزا له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.